دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شمنې در خبرو. له هغه وروسته به په دویم مای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل واورې. خو تر هڅه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلې دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ارمینیا او ازربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلې دي. د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي ازار اکرم ویلي چې دا چاودنه پرون ناوخته په موټرسایکل کې د ایښودل سویو بارودي موادو په وسیله سوې ده. د چاودنې دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمېر موټرو ته زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. خو چاودنه د جلسې له ځایه 2 کیلومتره لرې د سبزۍ په یو داسې مارکیټ کې سوې ده چې پرون په زیاتره وخت تړلی. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې دی بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 25مه ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده ویل چې اوس د چین په څیر تر ټولو نږدې ملګری هم له پاکستانه خفه او لرې سوی دی. مولانا فضل الرحمن وویل موږ د ادارو احترام کوو خو له ادارې چې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او شکایت وکړو. دوی ویل له لومړۍ ورځې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او نه یې اوس مني. د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان اڅکزي، حیدر اوتی او د اپوزیشن یو شمېر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جعلي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. خو د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خبر د باړي اوسیدونکو وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی وویل چې د کورونو پر نړېدو یې 2 کاله وخت تیر سوی خو لا هم حکومت دوی ته د رسیدلې تاوان ازاله نه ده کړي. د افریدي ریلیف کمیټې په نامه جرګې مشر معروف افریدي د اکتوبر پر 25مه مشال رډې ته وویل چې حکومت دی د دوی د بیا بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 قسم کې شته، د 2018 کسانم کې شته. دوله دا پیسې ولې نه ریلیز کوي؟ یو مو یو چې بس کم یو سړی دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، یاره دا حق ملو شي. کار دې کومه پارٹی وی، کار دې حکومت دی پارٹی سره وی، کار دې اپوزیشن سره وی، یو پښتون دا یو حق یې دا کور چغلا ملو شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دې سیمې استازي محمد شفیق افریدی په دې اړه مشال رډې ته وویل چې ټولې ستونزې د وزیر الله محمود خان په وړاندې شي دي او هیله لري چې هواري بسي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره لیدکاته کړې دي. افغان او پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په لړ کې د پاکستان رول و. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلیدونکې 2 ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ارمینیا او ازربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. د خبره د اکتوبر پر 25مه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ارمینیا او ازربایجان لخوا د په شریک بیان کې سوې ده. د لاغور صدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اکتوبر پر 23مه په واشنگټن کې د ارمینیا او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیده کاته وکړل. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوسم رزو د خبرونې د ریپورتونو پر لور د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلي پټولو لپاره د د پوینا د پاکستان د دشمنو هیوادونو بیانیا پر مخړي. نوموړي د سرګندونې پرون ماشام په اسلام آباد کې له غوړسته خبري غونډې ته وکړي چې اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې د حکومت ضد جلسه وکړه. د اپوزیشن مشرانو په کوټه کې جلسې ته په ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې او هغه جالي وباله. دوی ویل باید چې په ملکی زر تر زره انتخابات ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں، یہ تو کوئی
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمون دښمنان دا خبره کوي، څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو غنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړي، نو ظاهره ده ټول پکې شریک شو.
گیارہ بارہ پارٹیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
تیرہ ورځ د لندن نه د کوټي جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکی وکړې او هغه د ځینی پوزي مشرانو د نمونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینی سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکی کوي. خود اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترګری ضد جنگ کې ډیری قربانی ورکړی دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځای ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورینه په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړی ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډه هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نورې هم مضبوطوو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے، مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجو باندې نیوکه وکړې چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی جواب ورکړي. خدای اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں، آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې پکومه لارا لیکدولی دی
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف ګوندونه د حکومت دا دریز ردوي او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکه کړي دي او مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د کومې سملې غړي محسن داوړ د کوټي له جلسې ته پری نشودل سو. نموړي پی ډی ایم جلسه کې د ګډون لپاره حالت تله، خو حکومتي چارواکو د کوټي له هوایي ډګر بهر پرېښودو ته وته ته پری نشود. دا چې هغه د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندي سربیره ولي کوټي ته روانو، او آیا هغه دغه بندیز په عدالت کې وړاندې کړی او کنه؟ منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15 احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14 ناوخته کوټې ته ورسېده، خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داول د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلي چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو له وجې د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تګ اجازه نه لري. نوموړی وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نامه نکړل شوی دی. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړې او که څنګه؟ محسن داول په دې پوښتنه وویل په دې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیاء الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سہولت بند کړل شوی دی. البته د اکتوبر په 14 نه وخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داول بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9 به پای ته رسیږي.
منور شاو شتاستو ریپورت وړاندې کوو. د خبر په باره کې د افریدی ریلیف کمیټي په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دی وایي د کورونو پر نړیدو یې څو کاله تیر شوي، حکومت یې نو نه هم لیکلي، خو بیا یې هم دوی ته تاوان نه دی ورکړې. د یاد سیمې پارلماني استازي وایي د دوی ستونزې د صوبې وزیرالا تېشي او هیله لري چې هواري پسې. نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د افریدی ریلیف کمیټه په نوم جوړ شوی جرګی غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی، خو د بیا رغونې او بیا بحالې منسوبې پکې سر ته ندی رسیدلې. دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تللې، د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وای د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځنې ځایونو کې نه ده شوې، او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه یې نه دي راغلي.
کورونه تباه وو، اغه له ټوکنه ملو دي. د پیسې د 2017 کسم کېشتا دي، 2018 کسانم کېشتا، 2019 سم کېشتا، 20 سم کېشتا. دوله د پیسې ولن ریلیز کوي. یو مو یو چې بس کم یو سړای دی، مجبور دی، کوری ویرون شوای دی، تبو دی، اغه له حق ملو شي. کار د کم پټی وی کا دي، حکومت دی پټی سره وی کا دي، اپوزیشن سره وی، یو پښتون دی، یو حق دی کور چغلا ملو شي.
د باړې ځنی هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوی او تر اوسه ورته ماویزي نه دی ملو، دوی وای
سدانور بارکم بارخن ویرون شوای رای تقریبا چې 2016 کې سروي کړی ورو ویرون دی ولا څه لا کو نویره غبر غلا نس خون نو بعد د طالبانو حکومت هغه بس دا کی کړو کړل بس ویرون سوي وسن سروي شو يرو تغير كل دي تكنه وسروي بلاخ كيرو نيرو كيرو بي كلاي جبت سرونه كره باسه كلاي جبت دوبورا تسرون بكاري خو ملا پیسین رو کای
زما دم عبد الجبر دا برکم برخیل ستا لوک لرم گنا د مون کور ژنی چ کم دای برکم برخیل کی مشهور کور ا کور وران کړه او اغه یی صرف د دوو ولی کله حالانکه اغه کی کم اس کنګ د مون ترن زمن ترن یار رکه تقریبا د مونږ مسافر کړي او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې 8 لک روپیا ملاوش نه نه نشته بیا نه لګي بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجره دی نلگی پکی وجره دی پکی نلگی جماعت پکی نلگی نو مونگ تب دیر غر تکریف تی
یو مدنی فعال عارف اپریده وی چی کلا پا 2018 کی بارا عام اولس لپار اخلاس شوا نو حکومت ویلی و طول بنیادی سهولتو نبور کوی خوب وادوی لعمل نده شوی
غټ غټ وادې کړي وي چیرې دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو چې په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وي تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه ګورنر ماډل سکول وو دغه شان د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وي. دې سره چې کله کوم روډز سکولز وو یا دغه شانتې د هیلتھ کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شانتې کې د انفراسټرکچر دا ټول شیزونه وو. خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نخونه کالج رالو اوران شی بیسکولونه خو چکم دی بدی خو لا تر وسه ډیر کم چکم دی جگہ جوړ کله شول نو لګا د حکومت د عوام سره چکمه وعده کړی وی هغه بالکل ندی پر شوی خلک مایوسه شوی دی چونکه اوس خو مرجرم شوای دی عیني حکم لري
بارډینا دو صوبایي سملې غړی او د ضلع پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د بارډي دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی.
د سروے متعلق او د کم خلق چې آی ڈی پیز واپس تلی دی او داغه کورونا وران دی اغه ډیماند مونږ کړو چې داغه د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو د پاره ټینټ ضرورت دی. د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي په هغې کې د مونږ د علاقې د پاره ډېره سودمن ثابت شوې دي. دغه دورې هغه ډېر یو داسې سیستم وو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډېر زیات وو د احتساب څه تصور نه وو. نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو ډېر په فایده کې تمامېږي.
د خیبر د بیا بحالې څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي. یو وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو 10 کالو کې څه باندې 60,000 پورې کورونه ویجاړ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته خوږ یاست. د افغان ولسمشر د پاکستان لپاره ځنګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړي. ټاکل شوی چې هغه به د تجارانو په غونډه کې هم ګډون کوي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان راکوي.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینې وایي چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان پر رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دي دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبتاوزه سبو دوړان دي چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبد الله هغه سره راغلی لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
طاهر خان صاحب، نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دورځنی غونډه هم پیلېږي، که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی چې هغه تیره ورځ د یو پلاوی چې شاوخوا دیرش کسان تاجران دي پکې د افغانستان، د هغې په مشرۍ اسلام آباد ته راغلی او اسلام آباد ته په سفر باندې د مخکې نه راغلی د افغانستان د ولسي جرګې یا د ملي اسمبلی رئیس بشیر رحمان رحمانی چې هغه د یو پارلماني هیئت د هغې په مشرۍ په پاکستان کې دی، هغه دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنۍ غونډې ته وینا هم کوي لږه شیبه وروسته، او چې کوم پروګرام موږ ترلاسه کړی دی د دوه ورځې کانفرنس، په هغې کې بنیادی د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي، بیا راداری ترانزیت تجارت کې چې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي، او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاری دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دوړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا، نور پکم لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه پارج د ګډه لپاره یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته، او بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دا غي خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي، بیا سیاحت هغه ته د ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا دا جوړ شوی دی، او دغه پروګرام چې بن کتلې دی په هغه کې دا چې دا د امریکای چې کوم یو ایس ای اداره ده دا غي پمرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و تاسو ته معلومات درکول. د سوات تحصیل چارباغ او خوځخیلی اوسیدونکو د کروندې د مځکې د ژغورلو لپاره احتجاج کړی دی. دوی وایي حکومت دی هلته د یو پروژې لپاره پایپونه د دوی په مځکه کې نه تیروي. د دوی په وینا د دوی مځکې ډېرې لږ دي، نو دغه پایپونه یې پرمیان ویشي، یوه برخه یې د دوی د کار نه پاتېږي. په دې نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چارباغ او خوازخیل اوسیدونکو احتجاجي مظاهره ته ځای یو مشر نوید خان اورپیشال د اول چې د چارباغ او خوازخیل زیاتره کروندګرو سره ډیری لګزب کې پاتې شوې دي، او د غزمه کې د ځای خلکو لپاره د غلې او میوه یو لوی ذریعہ ده. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو یو سکیم کې نور زمکه دوی نه اخلي، او د زمکو مالکانو څخه تپوس پختنه او مشوره نه کیږي.
د دې مخ کې پزرګونو کنال زمکه یونیورسيټي له واغستې شو، بیا کریډټ کالج نظمکا واغستې شو، هغه بزرګونو کنال د وسپکې لا اورو چې هغه هسپتال به سیمج په جوړیږي. په ملم جبه کې یو کبنی راوستې ده، هغه روزانه لګیا ده التزمکه علي د سمال انډستري لپاره پالابات کې زمکه اخلي. زما عرض ده چې کتا سو خام خام غواړه چې د زین مل بدر کوي، موږ په پنجاب کې زمکه راکې، موږ ټول کلی او دا ټول علاقه بل شو پنجاب کې بابات شو.
د چارباغ په خوانی ناظم سهراب خان احتجاجي مظاهره ته ویل چې حکومت دې د اوبو پایپونه بل اړخ تکړي یا دې د سیند په غاړه بوزي، خو د کلي منځ او د کروندې ځمکې دې بچ کړي. کچېرې حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج مجبور وي.
کله دې لپاره دا سوچ کړو ما په خیال دا زموږ د قوم سره د ټولو سره د علاقې سره ظلم دې زیاتې دې، موږ دې ته هرگز تیار نه یو. مقصد زموږ صرف دغه دی چې موږ دې پیپ ته دی وبو ورکولو ته په دې خپل مکو د کټای ته چې دا دوک نرمکه دا دغه په من باندې پیپ لاړ شو، او هغه 20 پور دغه نه روډ لاړ شو، هغه نیمه یو طرف ته پاتې شنیم، دا نیمه نه د کار شو نه هغه نیمه د کار شو. نو دې دا دونه ظلم د خلکو سره دی نه کوي، د هغه زیګنه دی او به بوزي په خپل مرزي باندې په سونه تعداد کې بوزي د دې بوزي او دا زیات کړهو تاوان دی خلکو نور کوي.
د سواد ترقیاتی کارونو مشر او ایم پی ای په ځلکیم په دا اړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د قانون او ضابطې مطابق د ګریویټ سکیم پایپونه بوزي او کوشش به کوي چې د عامو خلکو زیان کم وشي.
زمونږ منګور خار کې نشته وبا، نو زمما به خلله منګور تاسو په شراکت ته د ټول ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی، بیا د سواتو میټ کوارټر دی، تاسو منګور زمونږ منګور، نو زمما رول دی زبر سره کینم، او ډاکټر زمونږ ایم ان ایس سره به کینم، ایم پی ګان سره به سره کینم، نور مشران سره به کینم، دا زمما د بار قابل قدر ان شاء الله تعالی دې څه خبره نشته چې موږ زور کوو نه دا کوم مینه محبت باندې او دا غو پر رضا باندې ان شاء الله تعالی موږ دا کار کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې د ایشین بینک په مرسته د سوات مرکزی ښار منګورې لپاره د اوبو سکیم منظور کړی چې د پتیپورنا منګورې پورې به تر 30 کیلومتره پایپونه غځوي او پرې به 14 ارب روپۍ لګښت راځي. په دغه پروژه اوس باقاعده کار شروع شوی او راتلونکي کلونو کې به سرته رسولی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزه وفا وزیره وایي د ښځو لپاره جدا جرګه جوړوي. نوموړي وایي په دې لړ کې له حکومتي چارواکو، مذهبي عالمانو او د بشري حقونو له پالینو سره خبرې کړي او هغوی پرې سلا شوي دي. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي د ښځو جرګې جوړېدو سره به د هغوی بنیادي مسلو هوارېدو ته لاره جوړه سي. انس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو ادارې زمونږ مشر وفا وزیر ویلي، ښځو ته د تعلیم، رای اچونې په ګډون د بنیادي حقونو ورکولو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سړو په جرګو کې د ښځو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ښځو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
راولو غواړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړی دی چې دغه یو صورت کې چې دی دراشي پېشي، نو دا یو پلیټ فارم وي، داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف خزه چې کومه مسله را روانه دي هغه پرې کې خبرې کی، خزه ته چې کم کم حقوق نه ملاو کیږي. نن سبا چې کم دا ډومېسټک وایلنس دی، د جسمانی تشدد چې مونږ ستوي او د نور چې کم کیسز را روان دي تاسو ټولو مخ کې دي، نو هغه ته پر مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو جوړول غواړي چې خیبر پښتونخوا کې چې چرته خزه ته سم مسله راځي او هغه فیصله تر حکومت پر یا تر غته پر مونږ انتظار نشي کول عدالت فیصله د پاره، نو داسې سیستم جوړ شي چې چرته خزه خپل مسله پیش کی التا اور التا خپل خزه د خپل جبه خلځه ناستوي هغه یو فیصله دی ته پلاسا ورکی، نو پاغه و دی عزتم خپل کلچر هم خپل جبه هم نه خرابېږي.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 30مه د ښځو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزي، د جنسي زورونو ښکار ښځو د ادارې محتسبې رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنٹ ګورنمنٹ ډپارټمنټ ډیفرنٹ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده هغه د آئیډیا شکر خواتین جرګه سیستم پاغي باندې ټولو ډیر ښه پوزيټیو ریسپانس راکړو.
بلخو ته بشري حقوقو زنو کارکونکو د خزو لپاره د دې جرګي جوړولو د اقدام ستایل دي. خبريالا ناهید جانگیر وای چې په کبالي ضلع کې جرګي ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې خزو ته اکثر د خپل دریس ورکولو مکانه تر لاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګي جوړېدو سره به د خزو مسالې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو د پاره یو جرګه سیستم جوړه یوږي کې به د زنانه اهمي مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با، فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دونه آسانه خبره نه ده زما په خیال. او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانه د خپلې اندرونی خبرې، ډیری دننه خبرې نه کوي، زنانه زنانه سره خبره په آسانه کول شي. سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې بدا سیستم اوچلیږي یا به دیتا هغه سي اهمیت ورکړي شي چې څنګه د نارینه وغیرې ته ورکړي کیږي ورکړی کیږي. آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازه ورکړي چې خپل زنانه مده زنانو په جرګه کې کی نه؟
د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وایي چې د خصو لپاره ځانګړي جرګه به د خصو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د پارلیمان غړي هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي. زهر خبر لري چې په پاکستان کې د ټیم کې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی یو ډېر لوی مسله در پیښه ده، نو په دې لړکی داري چې دوی به چې کوم دي د جرګي د پرېشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی ای مطابق به دوی د خزو داسې تنظیمونه جوړ کړي په دغه ازلاو کې چې هغه به د یو پرېشر ګروپ په تحت کار کوي. دا ګروپونه چې دوی جوړ کړي نو د ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغه هغه بقاعده یو تربیت وکړلی شي، هغه ته مثال په تور باندې چې هغه یعنی داسې یو واچ ڈاک په تور باندې کار وکي حیثیت یو سوشل ایکټیویست زدا ګڼم سدا یو خو عمل دی او دا عمل چې کم دی دا به مختلار اخلاصي
لدی وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د خوځ لپاره ځانګړي جرګه په خیبر پښتونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعال تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خويندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنی تشدد په ګډون د خصوصو د نورو مسلو د هوارولو هڅه کوي.
مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وجل کېدو ثابته کړې ده چې د ترهګری ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکه لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې د اتوار پرواز د ولسمشر په حواله د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وژلی دی. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د هند نیموچ لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن وو وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالروف وو او په مصر کې زیږېدلی وو. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یک شنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري، خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه وویل:
د تیرې پنځشنبه او جمعې په ورځو کې افغان هوایي کونو خاص کې تاسو عملیات درلودل د اندرو لسوالي د کنسپ او جنونو رسمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوی وو. دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا دی مثلا په افغانستان کې چې د جنرال وتکی د نورو شنو مسول په دې باندې تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په غزنی کې د ورستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به ورسته له رسنیو سره خبري وکړي. د امریکا د خاطو فدرالي ادارې اف بي اي د حسام عبدالروف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست اچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. د امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالروف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالروف یا ابو محسن المصري په تړاو په خبرو شوې معلوماتو کې داسې ویلي:
د څه باندې دو لسیزو راهیسې له القاعده شبکې سره و. په رسنیو کې د القاعده د اجنډا او د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ړنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې دوو لسیزو جګړو وروسته بالاخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو تر څنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
صفی الله ستانکزایو او سم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د پخواره حصے په افغانستان کې سکالرشپونه یا د وړیا زده کړو ځانګړې چوکۍ موجوده وي، خو بیا چې کله په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې نو د څه وخت لپاره دغه لړۍ ودرېدلې وه. په تیرو څو کلونو کې افغانستان د قبایلی زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو دغه سلسله بیا شروع کړې چې پکې هر کال له سلو زیاتو زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د وړیا زده کړو موقع ورکول کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د دغه هیواد د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي او له پاکستان ورغلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سهولتونه برابروي. د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی په دې حق له مشال لړیو ته وویل
دوی بدل ته په کابل کې یا تنګرار کې دوی سه هم بلوده د تعلیم په خاطر باندې نو دغه خوا د زیرن کرښې خوا ته به قبایلي وو او که د پېښور د پښتانه هغوی به راتل دلته به زده کړې کولې. نو دا سلسله له ډېره پخوانه را روانه ده تر دا اوسه پورې. اوس هم موږ سیټونه په دغه خپل داخلي پوهنتونو کې چې کوم دولتي دي دوی ته موږ سکالرشپ یا بورسونه ورکوو، راځي د امتحان د ټیسټ دوی داخلیږي. داخلیږي او صرف دغه درې پانتون دولتی پانتون درسونه تحصیل کوي.
محمد یعقوب احمد زیوای په دې سکالرشپونو کې د پاکستان پښتانه ځوانان د طب یا میډیکل او انجینری ترڅنګ په یو شمېر نورو څانګو کې زده کړې کولای شي، خو زیاتره زده کوونکي یې د طب لپاره ورځي. دا چې دغه داخلي کلا او څنګه کیږي او پاکستانی پښتانه ځوانان ترې څنګه خبرېدل شي نوموړي په دې حق وویل.
دا خو موږ کاته چې کوم هغه ارتباطات دي لغه مشرانو سره لرو یا بعضې هغه پالتۍ چې دي هغو سره ایمیل ادرسونه موږ سره دي، د هغو سم دغه پروسه جریان لري. تقریبا دا یوه میاشت وه دغه قبضه روان دي. دلته د خپل کاغذونه دلته په وزارت خارجه کې وزارت معارف کې اوله د خپل کاغذونه ارزیابي کوي، ګوري یا پاس له هغه نه قبایلي کارتونه اخلي. بیا دوی هغه امتحان موده هغه کیږي. نو تقریبا دغه لاسته ورځو کې دننه موږ دوی ته د امتحان پروګرام برابرو او دوی به انشاءالله د لاسته ورځو بعد امتحان اخلي. بیا به دغه دوه شروع کیږي خزانې په دغه کې به دوی ګډون کوي انشاءالله.
د سرحداتو او قبایلي چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی وویل چې په افغانستان کې په سکالرشپ زده کړو د داخلي لپاره یو امتحان اخیستل کیږي او په دې لړ کې دغه هیواد ته ورتګ لازمي دی.
یا دوی ته موږ دلته قبایلي کارتونه ورکوو چې دلته خپل هم څپې ګرځي او کاتو پورته راځي. کاغذ چې دغه خوانه خو موږ ویزي ورته برابرو په دغه قونسلګرۍ چې کله کوټه راځي کله پېښور راځي خپلې ویزي اخلي. باقاعده بیا موږ رهنمایي کوو دلته راځي یا پر لیسان ټو برابرو تر امتحان پورې چې امتحان یې ورکړو. نو بیا کوم کسان چې پاس وه د خپل هغه پروګرامونه چې دغه د ویشو دوی په همدغه پوهنتونو ته نو د تاګ ور اتاک څخه حتی راځي. دوی د تاګ څخه د کله د سمجمه ډالې لکه دا وره چې کوټه لاړې اویا کسان بیا موږ دغه امنیتي مسواغه د دوی په نظر کې چې دوی په لارې کې مشکل ورته پېښ نه شي لارو ته ټول تاغه وکړل. بیا دلته راغلل بس کارتونه دلته موږ په مانخانو کې ځای پیدا کړي دي. همدلته به دل مسؤلیت اوسېږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب سره مو هم خبرې کړي. نوموړی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د سکالرشپونو په اړه نور تفصیل راکوي.
دا د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د هلو ځلو هڅو هاند او د مسؤلیت له مخې د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټری آف هایر ایجوکیشن سره مو یو پروتوکول امضا کړو څو کاله مخکې و اته کاله مخکې تقریبا. نو بیا لړۍ چې د جنګونو له وجې ځنډېدلې وه د کوزي پښتونخوا ځوانانو لپاره د افغانستان په تعلیمي نهادونو یا یونیورسټیګانو کې هغه لړۍ مو بیرته پیل کړه او دا مهال د دې لپاره یو سل څلور سکالرشپونه دي چې په هغه کې کمپیوټر ساينس، پښتو ادبیات، اقتصاد، انجینیرینګ او میډیکل یا طب ده. نو او دا د دې لپاره دغه سیټونه دي او د خپل منځ کې د دې ترمنځ اوپن میرټ کمپټیشن وي او بیا ورته بریالي زدهکوونکي یا ځوانان دا بېلابېلو پوهنتونونو ته معرفي کېږي.
له محمد نبی شهاب مو پوښتلي چې په افغانستان کې د قبایلي ځوانانو د داخلو لپاره څه شرایط دي. نوموړي وویل چې تر ټولو اول په کار ده چې یو زدهکوونکي دولسم جماعت یعنی اف ای یا اف ای سی پاس کړی وي.
په کوټه او پېښور کې د دولسم ټولګي د فراغت اسناد ارزیابي کېږي یا ټیسټ کېږي، هغه چې ټاپه شول او تایید شول هغه نه وروسته د دې خبر یا د دې اطلاع د ایمیل له طریقه دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت ته ایمیل کېږي چې دغه سند په دې شماره باندې له موږ سره ټیسټ شوی ده او ویلډ ده. بیا هغه اسنادونه دلته راوړل کېږي. په لومړي قدم کې چې دا زده کوونکي کله کابل ته را رسیږي، له دې اولی ورځې نه د پروسې تر پایه پورې د موږ د ښوونې او روزنې برخه د دوی په خدمت کې وي، دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته د اوسېدا ځایونه برابروي او د دوی د اسنادو پروسه د لوړو زده کړو وزارت پورې رسوي، یعنی د وزارت خارجي نه رانیولې هلته ورته خلاصوي، د دوی اسناد ټیسټ کېږي، بیا د پوهنې وزارت سره چې منسټ آف ایجوکیشن موږ تاسې نړیواله ژبه کې ورته ویل کېږي هلته د دې اسنادونه وړل کېږي، هلته پروسس کېږي او ټیسټ کېږي، او په دې څنګه کې بیا وروسته له دینه د دې اسناد د لوړو زده کړو وزارت یا منسټ آف هایر ایجوکیشن ته د شوي پروتوکول له مخې هلته وړل کېږي. زموږ کسان مخفل ورسره یو هلته د دې اسناد ورته ارزیابي کوو. د دې نه بیا وروسته د لوړو زده کړو وزارت ته موږ مکتوب ورکوو د دې له ټولو ویلډو اسنادو سره چې د دې لخوا تایید شوي، موږ ته د دې د امتحان ورځ راټاکل کېږي چې په پلاني نیټه به له دې نه امتحان اخیستل کېږي. تبن یو څو ورځې مخکې مو شاګردان خبرو او بیا یوازې د دې په منځ کې دغه اوپن میرټ کمپټیشن وي او هر څوک چې بریالي شول په سوونو کسان وي، ولې یو سل څلور کسان یې بېلابېلو پوهنځیو ته هغه د لوړو نمرو پر اساس باندې انتخابیږي او بیا دوه پوهنتونونو ته معرفي کېږي.
محمد نبی شهاب وای په تیرو خواوشا اتو کلونو کې په سلګونو قبایلی زده کوونکو د وړیا زده کړو له دې لړۍ ګټه پورته کړې ده. نوموړي د داخلو د اخیری نیټې په حق له وویل
د شوی پروتوکول مخې د کوزی پښتونخوا ځوانانو ارتست سوي اسناد د فبروري تر پای پورې مکتبای دراور رسیدي یو ځای د ټولو اسناد، ولی الته کوزه خو کې یو څه مشکلات د کوارډینیشن لکه بلسته چې ناغه سیموم جنگ زفلی ده، نو الته یو څه د کوارډینیشن یا منیجمنت یو څه مشکلات شته چې یو ځای د ځکون کې اکثره متاسنادونه نه راوړي. نن څو کسان راشي، بیا پنځه ورځې وروسته بیا څوک راشي، نو اصولا خو دا پروسه باید موږ د فبروري په اخیر کې باید ورته پیل کړو، ولې د جنگونو او د ناخوالو او د لارو د بندش او د تورخم او د بندیدا لکه کله کله راغز د کوون کې شلاغي خوان راځي لستونز سره مخامخ کیږي. دا دل هم د کوټ لاري راغلی و چې د سړي هم
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب همداراز وای چې سکه له پاکستان په لسګونو پښتانه ځوانان د افغان حکومت په سکالرشپونو د زده کړو لپاره ورغلي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د داخلي امتحان واخیستل شي.
نو دا پروسه دوام لري. کله چې په کابل کې چون په افغانستان کې تر ټولو وروستی د کانکور امتحان په کابل ولایت کې اخیستل کیږي، نو د کابل کانکور چې ختم شو بیا لاغه نو وروسته د دې دی کانکور امتحان، یعنی اوس مو د مخکې د کابل امتحان ختم شوی، ریزلټ یې اوټ شوی ده. نو سږ کال د کرونا له کبله دا پروسه لوړو زده کړو وزارت یو څه وځنډوله، خو موږ هڅه وکړه چې سږ کال هم دا بورسونه باید ونه سوځي. بالاخره په دې بریالي شول چې سږ کال هم دوی دلته اوس راغلي دي، اسنادونه یې د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت ته رسېدلي دي او په پروسس کې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله هلته را خلاص یو بیا به موږ وزارت تحصیلات علی ته یوسف هغه به موږ ته د اگزام ډیټ وخی او بیا به موږ د کوونکو ته اطلاع ورکو. ان شاء الله بیا به امتحان واخلل سی او داسې به بیا موافق د کوونکو خپل پانځو ته معرفي شي.
دا چې د پاکستان زیاتره پښتانه ځوانان په دې اړه نوی خبر چې په افغانستان کې هم دوی د اعلی تعلیم وړیا موقع لري، افغان حکومت یې د خبرولو لپاره څه کوي؟ محمد نبی شهاب په دې حق له وویل
د خبره دا خو د کوزی پښتونخوا ټول مدني فعالان نهادونه او اتا یو تعداد سیاسی پارټیان له دې موضوع نه خبرې دي، او بل خو د رسنۍ په دې اوسنی وخت کې رسنۍ له طریقه دی فیسبوک له طریقه موږ اعلانونه کوو او دا شیر کوو، دې خو مدني فعالان ډیر فعال دي، یو خواته هم دي فقط چون الته کته خو موږ نه یو، خواته الته یو خاص دا کوو چې هغه خلک چې غواړي چې دا ځوانان باید تعلیم او تربیه سیدا دی یو ټولنې دی پراختیا او دی پرمختګ لپاره بهترینه وسیله ده، که الته یو څو مینجمنت غختلای سی کوزه خواته او دا ځوانان ټول په یو وخت کې مخترا واسطه ای دلته بده دی وخت ډیر نه ځای کیږي، دلته بده ډیر منتظر نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب زیاته کړه چې په افغانستان کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو ښه امکانات موجود دي او افغان حکومت یې د لا نورو زیاتولو اراده لري.
ټول ولست داد ورکو چې دلته یو منظم میکانیزم او یو سیستماتیک اپروچ موږ اډاپټ کړی دی چې د دې له اوسېدانه رانیولې تر څو چې د اول قدم چې کابل ته کوم اورد دی راورسېدل، د دې مینجمنت د مشکلات حل کول او د دې تسهیلاتونه برابرول، هغه که تعلیمي مسایل وي او که د دې د اکوموډیشن مسایل وي، هغه ټول مسولیت منیسټری اف بارډرز اینڈ ټرایبل افیئرز یا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسولیت ته، او موږ ورته مکمل ښه میکانیزم لرو ان شاء الله. دې لمونه خوشاله دي ممکن د رسنیو له طریقه به تاسو د دې ویناګانې مرویدلې وي. موږ هڅه کوو چې دا سهولتونه لا زیات غښتلي شي، او یو بل غوښتنه زموږ دا ده چې د کوټې له خوا نه ډېر کم زده کوونکي موږ ته مراجعه کوي. د متوازنې تعلیمي پراختیا یا بیلنس ایجوکیشنل ډیولپمنټ لپاره اړینه ده چې د کوری پښتونخوا د دواړو اړخونو نه کړي پېښور او د قبایلي ایجنسیو ځوانان دي چې ډېر راځي، د کوټې له خوا نه هم مخته باید په دې تعداد باندې زیات ځوانان راشي له دې موقع نه ښه استفاده وکړي، ولې د هغو تعداد ډېر کمرنګه ده، هغه خلک ډېر کم راځي. حال دا چې د دې مشران دلته بابیلو غونډو ته چې راځي ټول موږ په جریان کې اچولي دي، هلته زموږ سفارت هم په جریان کې، کونسلګری هم په جریان کې ده، او بیا یې تکراروم چې اوس خو د رسنیو د الکترونیکی رسنیو دور ده، نو خبریږي ټول، خو هلته هلکان باید کوټه کې وهڅول سي چې راشي، او تر څو موږ د دې جوګه شو چې دا تعداد لا زیات ډیر سي د دې لپاره داس کال شپونه اوس یو سل څلور سي موږ دوه درې سو ته ورسو.
هلته په کابل کې د داخلو لپاره ورغلو سو قبایلی ځوانانو سره مهم خبرې کړې دي. په دوی کې یو تن وایي چې د پاکستان لخوا د اسنادو برابرولو کار وخت غواړي.
شریف وزیر یم د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، او زده کړې مول ته د میټرک تورې غا کې کړې دي، فرنټیر مډل سکول ورته وایي ډومیل کې دي، او اف سی مو د وزیرستان نو کړ شهزاد مډل سکول نه، او افغانستان ته خو کابل ته بالکل طب لپاره راغلی یو، دا اوس د اسکالرشپ سټونه دي، د کې بس ان شاء الله دې ته اپلای کوو چې دا کې وشو. دا کاغذي کاروي چې دا دې کې لږ مشکلات شته کنه، التنه چې ته کاغذ رړوې د کوم دی پاکستان نه، التنه یو خو ټایم پکې ډیر لاګي دی پاکستان خبر نه چې رړوې دلته سي درته وایي چې هفته کې مطلب استا چې کوم ډاکومېنټس دي هغه به موږ افغان غاته لګو، خو چې دلته راشي ایمیل بیا لږ لیټ راغلی کنه، یا میاشتې سټیم ټایم ډیر خلی کنه، لږ تکلیف شته کې کاغذ وړول کې.
شریف وزیر وویل چې په افغانستان کې هم دفتری کارونه وخت نیسي، او بیا د کورونا وباله وجه یې لا نور وخت ضایع شو، خو هیله مند دی چې په طب کې به داخله ترلاسه کړي او د ډاکټر جوړېدو ارمان به پوره شي.
زما خو ډېر زیات ټایم وشو بل کال یې راغلی و کنه، د جمعې کې راغلی و، ما کابل کارت جمع کړی و، خو هغه کې لږ بیا ستونزه راغله چې د کورونا د وجې نه لږ لیټ شو کنه، بیا هغه ځای کې مې نیم کارونه وشول خو نیم پاتې شو، بیا اوس هم کابل کارت مې راغلی دی، کابل کارت مې اوس راغلی دی څو ورځې کې کنه، خو کارونه لږ ډېر سلو دي دلته، داسې خاص تیز نه کېږي کنه چې کوم هلته او خوانه نه کېږي نه، لږ سلو دي کارونه دلته. موږ پکې واپس لاړو خو د دوه میاشتې کېږي چې بیا راغلی یو، بیا مو کارونه بس روان کړي دي انشاءالله.
نوموړی وایي چې د پخوا په نسبت اوس له پاکستانه ورغلو پښتنو زده کوونکو لپاره په حکومتي او ټولنیزه کچه حالات ډیر ښه دي، او په کار ده چې ځوانان له دې ګټه پورته کړي.
مرسته خو ولا چې مخ خو بهینه وکنه د سمرسته بچانه کولې کنه، خو سک کال یا د دوه کال کېږي چې زمونږ د سپیشن ګلوشته اوس لکه سید رسول الله دی وزارت قبایل کې چې دی لحاظ سیب د شوداسې څوک سره شته، حیران سیب دی چې هغه زمونږ کارونه لګ مخ کې وډی کنه، خو بعضې کسان بیا داسې وي چې بس کارونه داسې پاتې کوي پاتې کوي پاتې وي که نه. خو دا کسان چې ما درته وختل دا زمونږ سره ډېر کومک کوي. دلته څومره قبایل سټوډنټان راځي دی سره هره منډه ترډه کې دی مطلب لکه کومک ډېر ورسره کوي هر څه کې ورسره ولاړ وي. دا خبرې خو مخکې به وي خو اوس بالکل داسې چاته نه دی راغلی ځکه چې زده کوونکي اوس دلته ډېر زیات راغلي دي که نه. د پښتونخوا نه ډېر خلک راغلي دي که نه. مخکې به داسې کله کله داسې مسلې کې دي خو اوس انشاءالله داسې خاص مشکل نشته چاته راغلي هم نه دي او انشاءالله زمونږ وعده چې راځي به هم نه داسې خاص مشکل.
د افغان حکومت په سکالرشپ د میډیکل د زده کړو لپاره د داخلي په لړ کې کابل ته ورغلی وزیرستانې ځوان شریف وزیر وای د پاکستان نه بهر زده کړو کې ورته افغانستان تر ټولو نږدې او ښه سهولت دی.
مطلب دلتا فیس ډیر کم دی ایم بی بی ایس فیس ډیر کم دی بنسبت هلتا پرایویټ بزدا وایم کنه که دلتا راشي دا به ډیر ښه وي دی هغه سټوډنټانو لپاره کنه. نو بیا به دوی ته مشکل هم نه وي او بل دغه چې د ایم بی بی ایس به ډیر په اسانه دوی وکي. اوس هم خلک ډیر زیات راځي دغه د وجې کنه چې دلته ایم بی بی ایس په اسانه کیږي به نسبت ته هلته نه. نو زه وایم چې دا به ښه وي چې دلته راشي افغانستان زمونږ ته لنډم دی مونږ خپل وطن دی. نو بهر ملک خو بیا ډېرې ستونزې هلته هم راتلی شي داسې نه ده چې مطلب هلته ستونزې نه وي که نه. د مونږ سټوډنټان ته هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي که نه. خو افغانستان زما په خیال ورته ډېر ښه دی چې راشي څوک.
نوموړی زده کوونکو ته څو وړاندیزونه او له افغان حکومت ځینې غوښتنې هم لري.
هلته لږ سیستم کې لږ غاښ ته که نه. نور افغانستان خو زمونږ کور دی لوی کور دی افغانستان. خو لږ د سیستم کې داسې دي چې لږ غاښ ته که نه تکلیف شته. زده کوونکي ته هم دا پکار دی چې مطلب کوم دی دلته غواړي چې دلته راشي ایډمیشن واخلي هغې دپاره دی وختي وختي خپل ځان تیار کړو. هلته لکه آی بی سی سی کوم کار دی فرن آفیس کار دی هغه دوی په ټایم بند وکړو که نه لږ ټایم اخلي که نه. نو دی مطلب یو هغه پکار دی چې وختي وختي وکړو ځکه چې دلته بیا چې هغه نه راشي بیا دلته ډېر زیات ټایم پکې لګي که نه. دا پکار دی که نه چې دلته چې کوم کډونه دي هغه هم زر راشي او بل هغه د ویزې تکلیف چې وي هغه مطلب زر حل شي که نه. هغه سټوډنټان ته د ویزې کې هم لږه مشکلات وي اکثر د ویزې سیستم د خبرابر شي او دلته قبایل کاټ کې ورته ټایم ډېر نه ولګي هغه زر راشي بیا نور کارونه دومره هغه نه کیږي که نه نه لټ کیږي.
دا راز په افغانستان کې په سکالرشپ د میډیکل داخلې لپاره په کابل کې موجود یو بل زده کوونکی په دې حقله خپل تجربات داسې بیانوي.
زمانو محمد وسیم دی د خیبر جنسی قبایلو نه کوزی پښتونخوا نه تعلق لرم. دلته راغلی مونږ الحمدلله د کانکور ټیسټ لپاره پر تقریبا زمونږ یو میاشت شو چې راغلی. اول خو دا هغه چې بارډر بند و تورخم والا تورخم بارډر مونږ په چمن رالو تقریبا څلور پنځوس ګنټې مسله موږ د هغې باوجود د افغانستان حکومت چې کمې محکمې دي د قبایلو چې کوم وزارت دی د هغې کې شهاب صاحب او تاج صاحب د هغې مونږ سره ډېره منډه والله نور هم ډېر سهولتونه راکړو. خو دې کې مرګرو لسه مسایل هم هېته راله ټول نه غټه مسله خو اول دا ده چې دوی لږ مېلمستون ته رالو. مېلمستون کې د بعضې ملګري داسې چې د هغې ځینې شته اوس مېلمستون کې د خلکو کمې لږ اوس دېرش پنځه دېرش کسان مو دلته موجود یو او بعضې ملګري هغې داسې چې هغې په خپله خرچه باندې هوټل کې پراته دي. نو زموږ اول حکومت نه دغه غریب مې چې هغې لږ د دوی خلکو هم غم وکړي.
محمد وسیم زیاتوی چې د داخلي لپاره ځانګړي کورس تیاری شروع کړي او تمه لري چې مشکل به ورته نه وي.
سی اول کې خو چې موږ رالو ډېر مشکلات خو بیا الحمدلله زموږ سره سینیئر و هغې مونږ ته کلاسز واغسته دلته مونږ له شهاب سره دي هغې مونږ ګایډ کو لګې نو بس څه ناسه ټرمینالوجي مشکلات بیا هم شته خو څه ناسه ټرمینالوجي مونږ یاد کړو انشاءالله څه ناسه خو خپل پښتو ژبه باندې حاصل کړو. لکه دوی خو مونږ چې کم کانکور نوټس هغه مو لګتلي پوره و الحمدلله خپل کورس هم کتلی کانکور کور تیز دپاره خپل کتاب ورکوي هغه کتاب مونږ ملګرو ټول اغستو هغې کې سټډي کوو.
بلخوا د کابل په یو شخصي میډیکل کالج کې په شخصي لګښت د اول کال زده کوونکو اسد داوړ وای چې د پاکستانی نظام تعلیم نه فارغ شوو ځوانانو لپاره دغه امتحان ډیر مشکل دی. په کار دا چې دوی ورته ښه تیاری وکړي.
دا کنکور ټیسټ دلته دا اصل کې خود بورسونه چې کوم دي دا یو سر سلور بورسونه ورکوي د افغان دولت ته. په دې کې یو ویش سیټونه چې کوم دي یو ویش بورسونه د تیپ د لپاره ځانګړي شوي دي. او اصل کې زمونږ چې کوم هلته پښتونخوا کې خلک دي هغه صرف په دې باندې خبر دي چې افغانستان کې د تیپ غاور کوي سیټونه ورکوي. دې کې انجینیري هم دی کمپیوټر ساینس هم دی پښتو ادبیات هم دي دا هر څه دي. پکې خو دې نه څوک هلته خبر نه دي. دا تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه سټوډنټان دلته راشي
او الته خدوی چکو مز دکړی کړي بیا اکثر اردو کې کړي وی انګلیسي کې کړي دلته بیا ټیسټ یو خو پښتو کې ورته راځي مطلب اغیز نه دوی خبر نه وی چلته ټیسټ په پښتو کې راځي بیا چې کله راشي دلته ټیسټ دخلو کې دا یک یو ویشتونه چکوم دی دا زنګړی شوی دی صرف ټول رش په دی باندې وینور چرته هم سوک نه دی بیا دوی چې کنکور کوم غاخلی ټیسټ اخلي هغه لګا مشکل هم ورته غشي ځکه چلته دوی هغه میډیکل پری میډیکل ورته وایي هغه زده کړې کړي په هغې کې دا هغه نشته حساب نشته کوم موږ چې هغه ورته وایو شم میتس هغه هلته نشته دلته د ټیسټ کې ډېر میتس هم راځي بیا د محصلینو ته ډېر زیات ستونزې پکې پروځي
نوموړي وویل چې دوه واره د افغان سکالرشپ لپاره د داخلي په دې امتحان کې ناکامه شوه
زه یو کال مخکې ما غور تکړه تو اپلای خو هغه ځای کې بیا هغه جوړ شو لکه مشکل جوړ شو راغلم خو مطلب کارونه شو بیا دې کال ته بیا راغلم بیا دولتي چې کوم ټیسټ وو هغه خو ما د پرم ډیر مشکل وو مطلب ځکه چې ورسره بلد نه وم چې دې کې به سره دي هغه ال پی سی مطابق هغه چې کوم دی نور سوالونه هغه چې کوم په هغه کې راځي د ټیسټ کې پاکستان کې کومه ایف سی دا غیر معیار مطابق سوالونه راځي خو دلته په پښتو کې راځي هغه مطلب لکه مونږ چلته سیل ورته وایو دلته ورته حجره وایي نو چې ما سیل خز د کړې یم بیا هم په نه پیګم چې دا سره تلې بیا چې زه راغلم دا ټیسټ مې بل کال ورکړلو بیا مطلب په تاغه یو غور ته خچ په سوه ته چې په پټو سترګو موکړلو خو بیا 212 نمبر مې واخیستل خو کامیاب نشوم بیا مې غا کې واخیستل شخصي پنتون کې مې دلته واخیستل د کوم چراغ میډیکل پنتون دی کې مې واخیستل اوس مړم به سمستر دی په دې کې لګیا
اسد داول وای چې د افغانستان په شخصي میډیکل کالجونو کې په خپل لګښت قبایلی ځوانان داخله کولې شي چې د پاکستان له شخصي میډیکل کالجونو یې فیسونه ډیر کم دي
دلته شپږ میاشتې سمستر دی چې کوم ته دلته هغه ورته وایي طبي دندان یا پاکستان کې بی ډی ایس ورته وه هغې 50,000 دی 50,000 افغانۍ مطلب یو لک هغه ور نه راځي پاکستانۍ یا کلدارې ور نه راځي او چې کوم پاکستان کې ورته ایم بی بی ایس وایي دلته ایم ډی ورته وایي یا طبي مالجوي ورته وایي دا هغه چې کوم غدي هغه 10,000 افغانۍ دي چې دا چراغ پانتون دي او دلته بیا مختلف قسمه یونیورسيټي دي لکه اریانا هغه کې 10,000 افغانۍ سمستر دي سپینغر کې 50,000 دي او بیا چې جلال آباد خواته لاړ شي هغه کې هم د سیدی مطلب مختلف غدي خو دا چراغ چې کوم دي دا لوړ معیار لري او مطلب لکه پاکستان کې حکیم سی او خیبر میډیکل کالج د دې سره مطلب مقابله کې راځي یا ځکه دې لګا لګښت زیات دي دلته خپل فاتح کی ګلایلو کې دلته استل تلایلو او یاغي مطابق الیلام د سیدی چې مطلب د هغه مطابق نه دی استاندر نه دی چې کوم ته انټرنیټ ته اکسس ولري هغه ولري دا ډیر خاله لګه غاپ کې لري ګران تر وزید ډیر مطلب یو عام کې سمغا کې وی روم کې وی یاغي کې فاتح کیږي د شپږم یاشتو د یوم یاشتې په حساب چې هغه کې 10,000 افغانۍ راځي مطلب د شپږم یاشتو هغه شمیر کې 15,000 افغانۍ راځي لګښتې به شي زیات راځي
نو موړې په افغانستان کې په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورتلونکو قبایلی ځوانانو ته دا پیغام لري چې اول دې په پاکستان کې د داخلي لپاره خ مهنت وکړي او که په هغه کې پاتې شي نو په بهر هیوادونو کې بیا افغانستان ورته خ پریوزي
البته کوم سټډنټان دی اول خو ورته فکر دی چې خپل ایټه د لپاره خوري وکړي مطلب هغه دې نووسی ایټه کلیر کړي ځکه چې هغه بیا مخکې ورته انګلیش کې وی ټیسټ هم انګلیش کې راځي ورته سنتیاوی کورتم نګ دی وی نو دلته چې څوک را درومي هغه ته خو پکړ ته چې لګه پښتو زده وی پښتو مطلب زده کی خامخ ځکه چې دلته بیا پښتو ډیره پکار ورځي پښتو وسم مطلب پکار د چې مونږ زده کړی ورچا خو چې څوک دلته را درومي هغه ته خو ډیره ضروری ته چې هغه خپل پښتو مضبوطه کړي ځکه چې دلته کوم ټیسټ هغه ورته پښتو کې راځي او بل کا هغه میډیکل څنګه ویلیام وینو فکر دا چې لګه میتس باندې هم ځان هغه کې پوه کی ځکه چې دلته بیا هغه کوم ریاضي ورته وایو میتس ورته وایو هغه هم پکې راځي چې دلته چې څوک راځي چې مطلب په دې سیزونه باندې پوه وي چې دلته څوک راځي بیا چې شخصي هم په پام کې نیولی
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د داخلو د امتحان په برخه کې ډیر مرسته کوي او هلته استادان موجود وي چې د پښتو ټرمینالوجي یا الفاظ ورته په انګریزي کې هم واضح کوي او حمله دې سره د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیره ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو